دونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی پکې څیړل کیږي. خو لومړی خبرونه، په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ور معرفي شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. ترکیه د سوریه د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیو پرمختګونو وښوده چې د سوریه حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد د پاتسون په حال کې دی. سالومي زورابیشویلي چې خپل هم د حکومت پر ضد اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه بېګا د خلکو مظاهرې تت پره کړې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې سبا خپله دریمه مسابقه د نیپال پر وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته او پرون یې دوهمه لوبه سریلانکا ته وبایلله.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث ته شرغ لسته. السلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د دې بحث میلمانه دی پخوانی ډیپلومات غوث جانواز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین مهرج. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. جنبز صاحب، تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
تر هغه ځایه چې لیدل کیږي او د ازبکستان د مشرتابه د کرنو څخه مونږ دغه نتیجې ګیری کولای شو چې ووایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې د افغانستان سره په اړیکو کې، البته زه قصدن د افغانستان نوم اخلم نه د اوسني زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي بې له شکه په مختلفو ساحو کې، کاغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی که د اورګاډي پټلۍ ده، سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورټ سره کولی شي د 15 ورځو خاطر لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي. همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري، نورو عرصو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسني حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نو دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی مغز زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلې دي. هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکولو ته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبی آسیا سره. وې ترتیب تبن چې دا هیوادونه خود چا منتظر نه کیږي خپل توصیه د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک گاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي.
ډېر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه له تاسو به وورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
زه د داسې هیواد تابعیم په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته. په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنې نقش او رول مونږ هلته نه لرو. دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو حیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی، اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو، د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریونه زیاتو کلونو کې کړی دي. اسلامي امارت د 15 کسیز حیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولید. مونږ د پرې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوهې ناسته یاد نه کو، په دریمه ناسته کې طالبانو یو ستر حیات هلته حضور درلود. هغه اته کسیز حیات هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور دغه ټول ټکي دي چې موږ کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، کغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، کغه اخلاقی اقتصادي برخو کې دي، کغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، کغه په حقوقي تعلیمی برخو کې دي، همدارنګ په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې. متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یا د غوی په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد د استاندارد نظام په جوړولو کې ونده وختي، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړ کړي. زه په ټوله کې د سیاست کم چې مثلا د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړه چې د دوه په ناست کې شوی وي دغه په نقص باندې نړۍ تروسه پورې بیا په ځانګړي توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه نه تروسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه دی بشر د حقوقو له ډیر شو مادو څخه چې شپږ وشتو څخه سرغړونې سوي ده، او دا وروستي وختونو کې چې هغه کوم شکایت چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان په اړه غږونه پورته شوي دی، اولته اغلی منډې ترلې وې، څارنوالان ته انسوي دي، نړیوال ورته پام سوي ده، په وی محکمه کې شپږ هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نمونه سره تاسو بلد یاستې، په بل کې چې په سپتمبر میاشت کې پای سی جی کې و د څلورو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ د غشل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان کدا سي جزئیات او تراسو په دې ورسېو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 306 درش نوې دوسیه چې مستند شوی دي د رسنیو د کارکونکو په پاک لبندې دا خپل یو لوی خبره ده، او چې نړۍ همدارنګ په فرهنګي برخه کې پارکونو تنه تک، حمام تنه تک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، ډېر نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې. زه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته را یادې کوم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ، هلته د لسنه وړو نجونو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي، په غو کې نه شفافیت، بیکاری او د معاشونو نه ورکړه. موږ ولې د یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورته صادق خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي، هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشتواله ده، او دغه مهاجرتونه دا ټول. زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم، اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعگان و سنیان و تکه اوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړې اور اخیسته ده، د هندو تباران و حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له کاغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړي، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې په افغانستان کې و، د هغه فرار هم ورسره جوخت دی. دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه لیوی خو سرپرست اداره هغه څه مسئولیتونه او دند چې په غاړه درلودي هغه په خاتوګه په دې وروستیو کلونو کې ندي اجرا کړی. او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهیږم که اجازه راکړئ زه به یو ټکي ته اشاره وکړم، هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه ګاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه، نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوحې دغه هوکړه سرته ورسېدله ټولې مادې اجرا نه سولې، یعنی نقص سولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل، اولته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې که چیرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازۍ په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نه مومي، تاسو دغه هیواد موږ په رسمیت یا دغه ډله په رسمیت نه پیژنو.
ځکه
دغه ډله په هر سټیج کې منډې وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
کور ودن جنبا صاحب، تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره د مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یوه حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو، څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغو کسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازي د هر هیواد چارواکي، کاغه امنیتي چارواکي دی، کاغه ملکی چارواکي دی، ډیپلوماتان دي، او شیزي خو مشخصه موخې لري او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو د اجرا کولو لپاره د هغې په اړه د خبرو اترو لپاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتاً هدف هم همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاسو سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله لایق او پرمختللی خبریال هستی تعقیبوی چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتي، نظامي، استخباراتي او د مخدره موادو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً تږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایل. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچې د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جاه‌طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړی، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل دې ته دوی زړه نک دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو، موږ په زور نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې تشکالي شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل، ښوونځیو ته نه پرېښودل، یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، په افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به یې عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسیږي، سبا اوسیږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کیږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلی راشم هغه احساس واسنه چې پښتنې ته چې دا هیوادونه کمې مخېلي تاسو څنګه تاسو وګورئ چې د روسیې فدراسیون د هغه زمیر کابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی او هغه د صدر اعظم مرستیال دی دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغه یو قرارداد لري امریکا سره مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره دغه یو قرارداد مون سره امضا کړي یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي دا هغوی په قول دا هغوی په ادعا نو لطفا مون سره دغه دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک او د سزینې نورې خبرې هم شته دي ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیا غواړي چې هغوی ته وسپارل شي او ځینې نور یعنې عمدتاً ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي د مخدره موادو د نه کښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوئ چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي وار په وار همدغه د نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي رئیس ورته وایي هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېر په همدغه ادبیات نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده غیر د نظامی امنیتی اړخ نه اقتصادي برنامه نه ګورو دوی د افغانستان دپاره په ډېر خواشنۍ سره وایم هیڅ نوع اقتصادي اجتماعي برنامې نه لري او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري همغه د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویل چې نن هم د فهرسته باسم سبا هم باسم بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسواده چې ویلېږله خپل هغه دولتي دوما ته یعنې چې زموږ استاسو همغه ماده چې ولسي جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت بیا لازمه وګڼله بېرته به یې داخلوي نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکمه ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توپ خو یې هېڅکله نه کوي دا کار کېدی شي که وضعیت تغییر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کېدی شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپېژني عین خبره د چین هم ده تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوو دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم د بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لپاره ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکرلیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري عواقب لري پایلې ولري تر هغې مخته نه ځي
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې هم یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دې په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول سي. ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ. ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدی اقل په دا وروستیو 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو. هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړلی سي. هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنیو چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي. داسې نه کېږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتي اقتصادي پوځي او نورو برخو کې لاسلیک شوی و چې حتی د شوروي یا د روسیې د امپراتورۍ هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاسلیک سو چې هغه د امریکا ته ډېرې اجازه ورکولې چې تر نن ورځه پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي. ګورئ دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کېږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسی له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ. دغه مخکې جنبات صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو راتګ سیمې ته او افغانستان ته دا له ټوکو ډک نه و، ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره یې وکتل، له امنیتي ارګانونو سره یې وکتل. بیران هغه خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاص کی او هیواد به د آبادانی خواته لاړ سی.
کنن ډیر مننه شغله ما ار جی 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو وورید. نن مو په دې بحث کې د نړی لجنو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د زیاتې دوه پاړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمانه و پخوانی ډیپلوماټ غوث جنباز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکې اسلام الدین مارج. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره وورید.